خواګوریدونکو سلام. د خبرونه په پایل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له معلومات او سلامات خبرو دغه دی وایوري.
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې آشپز ملامت دی.
آشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایس؟
یوازې آشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني.
زم ده خبره ته دوم، باید داس جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې آشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته ریښتیا وایې رئیس صاحب، خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسې مه بغوسه کېږئ، ثبوت غواړئ که بل شئ.
صاحب ریښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره، که بیا مو باور رانغی صاحب په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسې استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړي یې، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکار کړئ، چې هغه خلک خو نه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته.
ویم صاحب خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي. صاحب بیګام یې په کور کې یاد کړي، ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو سم نه یو.
ریښتیا وایي صاحب، تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو. صاحب خدای مو یوه شیبه هم مه کموه.
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت، خو ماته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د آشپز او پیادهګان وي.
صاحب موږ یې درته تشریح کوو، په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي.
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو.
ښه سمه ده، دا تې تشریح کړه.
صاحب خبره داسې ده، کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پېښه رامنځته کېږي نو ژر سره کېناستو او مشوره مو سره وکړه. د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړه. همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل. ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پېښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او موصف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي.
ښه
هو صاحب، ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګېږي او مبارزه به کوي. خو
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید.
نه نه، حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده.
ښه بیا څه وشول؟
صاحب بیا ښه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل.
پوه نه شوم.
صاحب په همدغه ورځ آشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په 10 بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم یې 2 بجې پورې ایله پخه شوه. او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایۍ کې بیروبار و. صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلي. صاحب
لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه. خود خدای فضل و چې لږ ناوخته ورسېدو، که نه اوس به دې دا یو هم ژوندی نه ولیدلی.
زه د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچ شول، که نه هېواد به له یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی و. دغه آشپز او پیادهګان سر له ننه ټول برطرفه کوي، د 2 کاله زندان مستحقم دي. دغه زما پرېکړه ده، تاسې هم لاسلیک کړئ، آشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ. دومره غټه سا النګاري
صاحب تعلیق به یې کړو.
راځه چې
زرم دغه کار.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والي صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یې وړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چېرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوې
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلې دی.
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مه راسره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زه ورکوی له بلې به دې خبر کړم.
بله لا څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ نه پو وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوندی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه، په سورې کې لیوانی غلام وکې او منکرېږم نه
یار. قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپین ګیری به شي.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلي دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې؟ زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نغه دې نه و.
زامورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویه، که ماته نه وی معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږې او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویه، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مکړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځه مورې، مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولای شم؟
و زویه، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار دې غمي دی.
ځه ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویه، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمه خبر شوې؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
ښه هغه ښه. ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به خلک ونه ویني که نه.
هغه تا وژلی و؟
ځه محموده بچو، په دې خبره پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی ته.
ګوره ما ته خو دې وویل، پام کوه چې بل چا ته ونه وایې. شیطانان ډېر دي، حکومت به در باندې خبر کړي.
ځه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
ځه بچو، ښه خو مې وډار کړې،
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي.
څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته کړه.
دغه لاسونه مې پورته کړل. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځلسو غلاو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره، لاسونه پورته ونیسا احمق
کاکا دخد سای سای دخد لاسونه پورته کری سایب چو ایم سایب ما دروغ ویل چه خلق را تخوا دارشی
پراوانا ننگیر ناشنا برابر کردی و او برخ خیستون کیو و صادق سپینغر برای افغانپور سپوگمی نقیب الله لاروی از حسی اکمت کلمون سرا اڈیکینی سی نو دی پوز بکسونو شمیریمو دادی کابل چوارلس یاویا جلال آباد سالور کندوز یاو خوست یاو او کندهار دوویشت
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنی ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی په بیرحمتوګه قطع کیږي دکار کوم ځین نړول شي
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي دا خو دی وبو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته
نن پام دی اکلغه ګول ازادي رادیو سربوسی قدر من اوردونکو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري یو اقتصادي ارزښت دی بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي زموږ شاوخوا خاوره تیږې اوبه هوا